ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپه په جدي تاسو موږ کله ساده رادیو ناوړي اوس د ساده رادیو خبرونه څنګه روښه ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې چوپونو نسې وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د ساعت شپږو په منځني صفه ته نشپک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د ایران د بشري حقوقو سازمان وايي په تیرو دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن ازادي راډیو ته وویل
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم ده
د اکتوبر په میاشت کې لک تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
دا مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په 2023 کې 26 افغانان او په 2022 کال کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لوري د اعدامونو زیاتېدونکي شمیر د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دا ژوندۍ او موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د ټلویزیونونو نشرات بند شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې لمې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ خپرولو محدود شوی دی. د مرکز په بادغیس کې پر ټلویزیوني خپرونو بندیز د اندېښنه ښودلی او د طالبانو غوښتنې چې په دې پرېکړې دي له سره غور وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د ژوندۍ او موجوداتو پر انځورونو د بندیز ریکړه شاتک او درسنیو د ازادۍ د محدودولو وروستۍ حد بلل دی. د دې مرکز په خبره په بادغیس کې ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی او د اوبر په نوم خصوصي ټلویزیون فعالیت درلود، له دې وړاندې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د طالبانو لخوا د انځورونو پر خپرولو د بندیز راپورونه ورکړل شوي وو. ونۍ وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو له ژوندۍ او موجوداتو د انځورونو او فلمونو پر اخیستو بندیز به په تدریجی ډول په ټول افغانستان کې تدبیق شي. د طالبان د حکومت دې بندیز د رسنیو د ملاتړو سازمانونو خبرګونونه راپارولي وو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره شاتګ دی چې وخت یې روښانه راتلونکي ته هیله درلودله. نوموړي دغه څرګندونې تېر ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې دي. هغه په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د فائق په خبره د طالبانو په درې کلن واکمنۍ کې افغانستان له بشري ناورین سربېره د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې به کې له زده کړو راګرځول شوي دي. هغه ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې جنسیتي اپارتاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند نوموړي وزیر نریندرا مودي پرون د وخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14مې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د ایران څانګه فردا د راپور پر بنسټ دواړو چارواکو د چابهار د قرارداد لاسلیک ته په اشاره د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا او له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. پزشکیان ویلي د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي وزیر مودي له پزشکیان سره په لیدنه کې ویلي د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده او دا پرمختګ د ایران او هند د اړیکو په تنظیمولو او له نورو هیوادونو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په تنظیمولو او په سیمه کې مهم رول لوبولی شي. چابهار بندر د افغانستان له لارې ایران او هند له منځنۍ اسیا سره نښلوي. او د روسیې د دفاع وزارت ادا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبې په سهار د کریمیا په ټاپوز مکیا د اوکراین 14 بیپلو الوتکې رانسپورې کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادا کړې ده چې د کریمیا په ټاپوز مکیا د اوکراین 4 لری کنټرولېدونکي کښتۍ هم له منځه وړې دي. په یو بل جلا خبرې کې د روسیې د روستوف سیمې والي ویلي د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین 4 بیپلو الوتکې وشتلې دي. په ورته وخت کې اوکراینی ځواکونو ویلي د بپلوټ الوتکو په بریتس کې د روسي د الکولو د پروسس د فابریکې په نخښه کړی. پر اوکراین د روسي پوځي یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل او لا هم دوام لري. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې به را سره واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو بندیزونو د هغې ښځې څتړ کړی دی.
ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووځي. همدا اوس زه نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یمه، حتی د دې پیسې نه لرمه چې لاړه شم ډاکټر ته.
دا دغه ښځو اندېښنې او دا چې دوی له طالبانو له حکومت څخه غواړي وړاندېوه یې په راپور کې درسره شریک کړو. له دې سربېره دا به راسره واورئ چې ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشري مرستو 3 پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي، خو دا چې دغه پروژو له کومو خلکو سره په کومو برخو کې مرستې کولې دا به تا وروسته په راپور کې وایو. دا به هم راسره واورئ چې په اروزګان کې ځوانان په کومو وختونو کې جوړ پخي.
مزګر دخوا چې مزګر منځونه وسول د مشرم خواته بیا چې بوټ مارکر بیا جواري پخوم.
په دې اړه به راسره وروسته جزئیات واورئ چې اوس د جوارو وخت دی، تاسو یې په کوم وختونو کې جوار شکوئ او بیا یې پخوئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مچله کې مو فریده سیال د تیرو شان د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای له پاکستان راستنې شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیا حالت کې دي. انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستان د راستنو شوو افغانو کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستان راستنې شوی ښځې وای لکه لنه چې افغانستان ته راغلي له ډېرو اقتصادي او روغتیا ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنه کاکړنورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووځي. همدا اوس زه نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یمه، حتی د دې پیسې نه لرمه چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست،
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د ماخام له وو تر اتوب جو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درڅخه ولرو، خو یو تازه خبر دا چې د کابل په سینما پامیر سیمه کې چاودنه شوې ده. د راپورونو پر بنسټ باندې دغه چاودنه په کابل کې د تذکیرو دفتر مخې ته شوې ده. د طالبانو یو چارواکی ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او هغه کس چې غوښتل یې منفجره مواد د تذکیرو دغه دفتر ته ننباسي په دغې چاودنه کې ټپي شوی دی. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې طالب ځواکونو د دې ښار په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور په کور تلاشي او پلټنې پیل کړې دي. دغه کسان چې ډېری یې د کابل ښار د خیرخانې، تایمنیو او 315 سیمو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل دوی ویریدلي او دا مهال د طالبانو ځواکونه په یادو سیمو کې په پلټنو بوخت دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
پر کابل هوایی جګر د دوه توغندیو تر لګیدو وروسته چې پړای د طالبانو د حکومت مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهې منلې، اوس د کابل ښار ځینی اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دغه ښار په خیرخانه، تایمنیو او 315 سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. د کابل د خیرخانې او تایمنیو سیمو ته اوسیدونکو چې په خبره یې کورونه هم تلاشي سوي، د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل
چیز خراب میشه نمیشه فقط باز میکنه.
عکس العملونه یه دیر خرابو کور ترانه نوزی دانه وای چه یو څه خرابی جی کنه هر څه خلاصوی او تیتوی ټول شیان ولټول چیرې چه بایکونه و د پخلنځي لوخي کاسه دیک بخار د غړیو ټیمان ټولې ګډوډ کړل. لکه کور کې چې ستنه ورکه شوې وي او دوی ستنه پسې ګرځي. زه ټیکسي چلوم، کله چې ووزه دوره وه حتمان دې دروي او پښتنه درنه کوي.
پرون ماخام راغلل ویلې چې دروازه خلاصه کړئ چې تلاشي کوو. زه وویرېدم او دروازه مې نه خلاصوله. راته وویل چې ولې مو دروازه نه خلاصوله. اول یو وخت زرانه نوته، دوه درې کسان نه و، ان و ترنجر موټر و، تر دې شو څلوېښت کسان و. خپل لوښي مې چې په الماري کې منظم ټول کړي و ګډوډ یې کړل. دوه الماري یې را خرابې کړې، ډېر وحشتناک و. زه هم وېرېدم او ماشومانو مې ټول ژړل.
د دوی په خبره طالب ځواکونه په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټي او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. بلخوا د کابل ښار د 315 سیمې یوې اوسیدونکي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا مهال یعنی د چهارشنبه په ورځ طالبان سیمې ته ورغلي او پر پلټنو او تلاشیو بوخت دي. د هم چینه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان آمدن تلاشی آغاز هسته د کوچی روبروی ما. طالبان زموږ سیمه ته راغلي، تلاشی پیل کړي، زموږ مخامخ کوڅې ته را رسیدلي. د شاه کوڅې تلاشی کړه، هغه کوڅه چې زموږ ترمنځ ده تر اوسه یې نه ده تلاشی کړي. خلک خصوصا ښځې له طالبانو یو څه وېرېدلي. زموږ د ځینو ګاونډیو مېرمنې یې امیدوار دي. دوی سره باید خزینه پولیسانی هم وی و با گروه چه سکیگی تربوس از ما کورتر ندی رنن و تلی.
در انداغ ایده و پرده طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد در ازادی راژیو پختنی زواب نکری. لده براندی هم در طالبان و حکومت پا کابل او زین ولایتونو که کور پا کور تلاشه او پلتنی تر سره کردی وی. حقا محال در طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه دا تلاشه در امنیتی گواخونو در مخنیوی لپاره تر سره کیگی او که خلق در دوی در ځواکونو لبعد چلن سره مخ کیگی پا دی اره دی در دوی در حکومت اروانده اعلان سوی شمیرو سره تماس ونیسی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په شپه لږ تر لږه دوه توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت مخالفې د افغانستان د ازادۍ جبهې د دغې پیښې پړه منلې او ادعا یې کړې چې طالبانو ته یې ډېر ځاني او مالي زیانونه ور اړولي دي. دغې جبهې دغه راز ادعا کړې چې یاد حمله لومړی د کابل هوایي ډګر پر پوځي برخې د څو توغندیو په توغولو پیل او په ټکو یې وروسته د دغې جبهې ښاري پیاده ډلې حمله تر سره کړی ده. د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې د کابل پر هوایي ډګر حمله تایید کړي، خو د افغانستان د ازادۍ جبهه د غیدا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ازادۍ جبهه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په کابل کې کور په کور تلاشۍ او پلټنې د دغې جبهه د حملې له امله بللي او ادعا کړې چې د کابل ښار په خلاچه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر یو موټر برید کې دوه د استخباراتو غړي وزلي او دوه نورې ټپیان کړي دي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعاوې نسي تاییدولی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړې. خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د اوسنیو کړنو له امله هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نه ورکوي. تفصیل لاسانه ککړ نورو.
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه و بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په څلورویشتمه ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپو نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیه، هند او چین یې لومړني غړي وه. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا اورزګان ولایت د جوار پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت د څرګندونه کوي. د جوار پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتری فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بس نو دغه تقریبا ش دسی برابر ډیر جواری دی یار.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورا یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې را ټول دي.
دا ډیر دی بس ما سی ورته ګوري د خیر سره.
د جوارو په خولو میله چې ځای خلګي داډه یا کورابولي د جې ولایت د خلګو لپاره یوازې د ساتيري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شرای نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړی دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن یا متولا چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولایت ورته خو نو د موسم چراس بیا ځو نو کله چې سره خپل منځو خو جماعت کو سزا زغت خو ورسره بیا جواري پخو نو اول پټ مات کو بیا ورسره جواري مات کو نو ملګری وو دوستانه سره بیا په ګډه جواري سره پخو او بل وخت بیا مزګر د خواه چې مزګر منځونه وسول د مشرم خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوم نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي نو وخت بیا نه کوي فقط اول وار چې بټ ته ور واچولې د جواري تاسو چې وچه کړله وروسته بیا د فرنکار باندې په خیر اوبو ته ضرورت نه سي بیا چې جواري چې دی وخړ بیا چې وګ پسې شته دغه سخت خپل دغه بیا لټه مو ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا اوبو ته لږ بیا چې دروي سول بیا په خیر نو دغه هم ډیر ښه خوند کوي نو دغه د اسنې عکس د شاوچانې دی خوښ دغه رسنې په کور کې بیا په خیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو بس مرسکرانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماښام د خواسته دی. بس مې مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماښام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورځ په جبانی بیا جواري پخوو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ورته وای لاټیان په بخارو کې پخوو هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سبل کوسار ته دی په خسي لاټیان نو هغه دا رقم یو ذات مې چې د جوړو د دغه کوریر لوري چې هغه هغه شخوان کې ش په خېږي هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنۍ کې په کور کې په خېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان د مازګر مشام سره راټول دغه شخوند وري.
اورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله لمنځه وخت وي پلار لمنځونه ورته وکړو بعد هغه بیا یو بوټ سره راټول کړو کورا بله کړو بلکه بله کړو بوټ جواري پر کښېږدو نو بس چې دانه دانه پخېږي کله یو امنیه پر جوړې شي مثلا یا داسې نه ملګري دوستان یو د بل سره شوخي کوي اوس د بل سره حمله کوي هغه وایي زه نسم پخولی زما لاسونه راسوځي نو بس داسې په طبیعت شته په خوشحالي په خندا سره پخوم یا ملګري دوستانو ډېر کړلي دي یا دا خو نو په پیسو نه دي دغسې بیا قیمته دي نه قیمت والا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ورسو هلته خپله مات کړو شرک جواري پهش قیمت کړو پخې کړو یا دا پیسې قیمت نه لري بس دغسې ملګرو دوستانو یاران سره لوړسو. بس
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. دا کونه رسیدون کې وای په خای په کلو کې مشترک حجرو شتون درلود. په همدې دیرو حجرو کې به د غمخدای پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټول کلیوال به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذو زیاتېدو سره دغه پخوانی او مهم دود پکې شوی. د چینورې لتونې څه دی په دې راپور کې چو زیات اورو.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل. گرے وسائل مسالہ یعنی جانماز تورا ٹوپک دسا سرود او محلی موسیقی علی رازوڑن دی بی
جری دیوالو نو پوری وپال کے یو اجغ اخی تبرگے سامان شبو د پنجرا کی پوری دا په دیوالو نو پسی زړو چارخانه بو باغی کی وتما کو پراتو چلم بو سر مانگیا او سپین کټوریا و په نسکور زیات دیرو کی و مثال دا دے رباب سے تارم زړن کبیا په کما اجرا کی نو زپلانی خان سر سے تار راولے یا ساته مشغول کی سر باپ را والے گل او دسنو برق سیب سیف الملک او بدر جمال قسیب د پنه د غیرت نه ډکی خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران با پاده به احترام د مشران خوا کې ناستو هم به تری خبرې ز د کولی او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و. هغه وای په افغانستان کې د راغلی انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللی دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړې دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي. اکثره ډیر کم ځایونه په کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی. خو خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به یو بل پښتنه به کوله. اوس ورور څوک ګار نه دی ولا چې ډیر مجبور نه دی چا منډم څوک در پاسان نه دی.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکا شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګینا او د ټیکري نه به موسیقي راوته د راځي په کې مشرانو د راځي د اکیډمي وه په کې به چې د نو متالي جوړې دي په کې به چې د روغې جوړې کې دي. د شپې به کې ځوانانو خپل تفریح کو سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجري لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. وختم په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دی. دری خبری مجلې لپاره میا همکار جعفر احمدی سټوډیو ته راغلی. احمدی صاحب ستړی مشه.